نو مسله چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اشترین ګډوډ کیږي او تاسو چپه کېدو احتمال شته چې زلزله شي باید په ځای باندې موټر ودرېږي. او خصوصا کله د نړۍ په بیخ کې ځکه پاسه د تیګو سره په دې امکان لري چې ځکه دغه د زړه د بیخ نه باید لري شي. دغه سي حالات کې د پلس رډي د پلس سر باید ونه درېږي. د
لا شغلی زهیر څخه مننه. لایوی خبرتیا ورسته بیا هم د افغانستان په ختیځ کې د ورستۍ زلزلې په اړه مطالب لرو.
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ او ننګرهار کې د شزینه ډاکټرانو کمښت زلزله زپلی په دغو ولایتونو کې آزادۍ رادیو ته وویل چې د زلزلې له امله ډیری زیانمن شوی مېرمنې روغتونونو ته استول شوی خو د شزینه ډاکټرانو د نشټوالې له امله سم درملنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې
هجرت د ننګرهار ولایت د ورستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وای مېرمنې چې امیدواره و د زلزلې پر مهال د ویرې لاملې ماشوم ځای شو. نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي لاملې د ناروغي مېرمنې سم درملنه ونه شو.
زنانه مریض خو لرو غلاس ټول زرات سره مخ شو چې منډای والي د امنارنګ تګلارې ترې د پدې یو ډول نقصانات پیدا کړي چې ماشوم نه پاره یو دولتي شپانه په لاوي دا رمضان وزیر چې دا خزینه ډاکټرانو کم بوت دی امنارنګ د وی نو دې کم بوت دی خزینه ډاکټر
د کونړ یوی اوسیدونکو هم ورته ادعا وکړه ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې لامل د خزینه ناروغانو سم درملنه نکېږي. هغه چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرطه ازادي راډیو ته ویل چې د زلزلې پر مهال د حقي د کور د چت ته پریوتلو او لامل د حقي د نیا سخته ټپې شو اوس د ولایت پر روغتونکو بستر ده.
زما دا نه حالت دی خراب دی د هغه د پاملرن لپاره خزینه ډاکټر نشته نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي زن پوزم چې لچا څخه مرسته وغوړم.
د طالبانو د امي روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې ادعا او پاره د ازادي راډیو پښتني جواب نه کړي. خو سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل ایکسپانه په بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره لکابله طبي ډلې سیمې ته رسیدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خبر شوی خزینه ډاکټرانو پکې نه ترسترګو کیږي. هڅه موږ چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسولینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانیدو. پام دی حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ یا نشټون پاړه څونه ویل خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وی واقعا فنن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي کمپنی لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل د خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او دین علاوه نور ډېرې ستونزې وي. نن څنګه ځلا سره سره دغه ستونزې ته شوې ده خو به هم کمې شته.
دا په داسې حال کې چې پنګرال او کونړ کې وشمیر سیمه ایزو رسنیو په ورستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون لامل په خونړۍ زلزلہ کې ټپيانې شوې شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوې. رسنیو پنګرال کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشبه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجه زلزلې چې مرکزی جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د نګرار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ شو بلواړه ولا. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې لامل یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد وټپور څوکۍ چبادر او نورګل ولسوالیو کې سوار لسو یو لس کسان مړ شوي او لک تر لګه درې زر یو سل دوه سل وخت نور ټپیان شوي. د ختیځ ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو لشپږم ټولګیو پورته طبي د کړو په غډون د انجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې چې پراتلونکې کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېخنې زیاتې کړې دي.
بلورته د کونړ ولایت په زلزله زپلو سیمو کې یو شمېر زاکران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده. خود لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر لخند سره مخ کړی دی. په دې اړه جزئیات په راپور کې
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر ځاکران وایي د وروستۍ مرګونی زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاکو اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځینې چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لري پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسېدلي دي او هڅې کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي، او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. هم دا اوس منګه د دیوګل درې د څپروت باندې تتلی وو، هلته د وچ ډوډۍ ستونزه وه، د اوبو ستونزه وه، او هیڅ د خوراک دپاره د خلکو سنه لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپناه او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې دوایي، همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا، د چمتو شوې غذا، د پخې ډوډۍ پاړوند باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپناه په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشه او عبادت په باره کې، او د هغوی پوشاک د لپاره، لباس او بسترې ته چې کوم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړي.
د دې ولایت اوسیدونکي او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمنو سویو خلکو مرستو ته ورودانګي او د غوستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمنو سویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړي او زیانمنو کلیو ته رسېدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسېدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبه په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوبله په کونړ ولایت کې سب شوي، او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي، او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر وایي چې د کرملین له مشر څخه ډیر ناامیده شوی دی او پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې په دې اړه څه وکړي. له ډونالد ټرمپ څخه د سیشن بی پروس په امریکا کې د وی رډوي خبرونې پر مهال پښتنه وشوه چې د اگست په 15مه چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل اوس داسې احساس نه کوي چې پوتین په خپلو ژمنو ولاړ نه دی. شغل ټرمپ په جواب کې وویل چې دای دومره ویلې شي چې له پوتین سره ډیر ښه اړیکې لرل او له هغه څخه ډیر ناامید شوی. ټرمپ زیاته کړه چې په اوکران کې په زرګونو خلک وشل کیږي، دوی امریکایان نه دي، دوی روسان او اوکراینیان دي او دا یو بې معنی جګړه ده. ټرمپ وویل هر اونۍ د اوکران په جګړه کې وزارتونه وشل کیږي، اکثره پوځیان دي او دا سمه دنده ده چې د دې جګړې په دریدو کې مرسته وکړم. شغل ټرمپ په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. ټرمپ هڅه کړې ده چې د روسیې ولسمشر اوربند وکړي او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره مخامخ خبرو تکشینی. تر اوسه ولادیمیر پوتین دا دواړه غوښتنې نه دي په ځای کړي. په دې ترڅ کې د الاسکا تر سرمشي وروسته روسي ځواکونه د اوکران پر شارونو بریدونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړي چې چیرته روسیه د سولې پر لور ګام نه اخلي نو به تعرفي او بندیزونه به پرې ولګوي. البته تر دې دمه په دې برخه کې عملی ګام نه دی اخیسته. واشنگتن او د کیف اروپای متحدانو پر اوکراین د 2022 کال د فبروري لمیاشتې رئیس یعنی د بریډ لپایل پر روسیه یو لړ سخت بندیزونه لګولي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت د دوشنبې پر فاکس نیوز ته ویلي چې روانه اونۍ به پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په ځواب کې د ممکنه خبرګون لارې چارې وڅېړي. بیسنت زیاته کړه چې پوتین هغه څه نه دی عملي کړي چې له ولسمشر ټرمپ سره یې ویلي و او برعکس عملي کړي، نو دا اونۍ به دا مسله په جدي توګه وڅېړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې شوې چې پوتین د چین د پوځي رسمي گزارش په مراسمو کې نن په بیجینګ کې برخه اخیسته. دا مراسم په نړیواله دوهمه جګړه کې د جاپان د تسلیمېدو د اتیاي میکلیز لپاره دي. د روسیې ولسمشر وویل له بیجینګ سره اړیکې اوس په بیساري کې چدي چې دی پلویدیس کې ځینې مشران اندیشمن کړي. بیا هم د اوکراین د جګړې په اړه د یو شمېر هیوادونو مشران په فرانسې کې دا موضوع چېړي چې څرنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دا غونډه سبا ده، جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د پنځشنبې په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور لمخې په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتي تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتي تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمن سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سیشن به پورز پر اکسپانه ولیکل چې خغلی زلنسکي به د اروپای ټولنې له مشر اورزولا وندرلین، د ناتو له مشر مارک روټا، د جرمنی له صدر اعظم فریدریش مرتز او د بریتانیا له صدر اعظم کار سٹارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبرې وکړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمنی صدر اعظم په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا ډیر شیوادونه یو ځای شوي دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سٹارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشمې په ورځ د ناتو عمومي منشي مارک روټا په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتي تضمین. خاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د دې په وینا د روسیې په دریس هم خبرې وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سولې ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیرونی ویلی و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبرې وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سولسات ځواکونو یا د ناتو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لورته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زلري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم د چې پاتیرو څلورو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه حرکتونه او همدارنګ مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندي وکولای شي پر بنسټ له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي نن مو په پروګرام کې د همدغه مدني حرکتونو لیو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی وروچه د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه جګړې پردي یرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي اگر چې په افغانستان کې په دینه مباندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر تخوازینه دغه خبرې شوې دي خو هغه یاد شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس وختنې او اراده د پامو غورځولې وي او یاد وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي اما دغه یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس وختنې هیله ارزوګانې لته په پام کې ونیول شي متاسفانه دغه یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري ځکه چې د دوی په ان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته هم تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپل خپل ولاړ وي په ټوله معنا ولسی وي د هیڅ هغه د هیڅ نظر هغه د پامه ونه غورځي هیڅ څوک ترې حسب نشي نو دغه یو حرکت اړتیا و نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړو بهترین لاره دغه و چې موږ څنګه وکولو شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوډ ګوډ کې خوره دي یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځای پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې د وطن په اړه باندې اندېښنې لري نو زمونږ غطا و چې څنګه وکولو شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې مونږ دغه صاحب نظر خلک راټول کو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د یو ریښتیا عوامل پیدا کړي او هلارې ورته ولټوي او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغه یو بهیر چې موږ په درې څلور استقامتونو کې کار وکړو یو استقامت دا ده چې موږ وکولای شو چې دغه بهیر لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو د دې پرڅنګ په بنیادي ستونزو خبر وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو او درېم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو لپاره د غوښتنو لپاره او د ولس د غږونو لپاره یو ولسی او ملي ادرس رامنځته کړو او سلره مدا چې د ایواز خبرې نه وي بلکې د حل لارو لپاره او کوم ملي طرحې چې لدغه مرکونه راوځي نو هغه لپاره یو ملي انسجام یو ولسی فشار هم
اروپا او امریکا کې مشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتې دي یا کله دین وړاندې راوتې د څو ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځنګړې نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي
دی څنګهړتیا وې ته دی زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړ شوې دي د کوم حرکتونو چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول دی او بل متمم دي او دی او بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو هڅه مده ده چې همدغه حرکتونو او همدغه ټولنې هم وکول شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغه هم د خپل وس مطابق باندې کار کړی دی البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خدا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګډ ګډ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ وړو چې همدغه بهیر هلته عملا همدغه سلطه اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای هغې دپاره مونږ تاسې نوي بنسټونه لرو هغې دپاره میکانیزمونه نشته چې په ملي کچه باندې ولس خپل رایه څرګندې کړي نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې د برخه کې کومه اراده موږ نه ګورو اما زموږ حساب دا وي اما کدوی دې کې یغم کدی خلګونه هم وي تاسو پوهیږئ چې بلابل داس میکانیزمونه نشته چې موږ وکول شو چې د افغانستان په ګډ ګډ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځو البته په احتیاط به وي په تدبیر به وي نو یعنی یو تاده چې موږ ته ایوازي په وحیوات کې دا ایوازي د جرمني غونډې نه دي دا ایوازي د
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه تا او دا ډول ناست ور ټولې دنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروي چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي
یعنی مونږ به ترجیح زمونږ غبام دی وی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکو اما موازی په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته مونږ په دغه سیغه باندې فکر کړی دی په دغه میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې نو زه فکر کوم چې ضرور بنی وی چې د هغه په جزئیاتو باندې خبرې وکړو اما دغه سلارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغه یو انسجام رامنځته کړي
روحي سي بي یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو سلا افغانستانه بهر دي د نجونو موضوع ډیره برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پاد زده کړ د دفاع لپاره غک پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د بوخانه موجود و که خځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا دا شي یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالو ټولنو فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي ساسې فنډ ساسې دغه ناستو مصارف لکه مکیږي څنګه دا برابروي او د خلک چې ساسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیان نیسي یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ضرورت لري تاسو څه کړي په دې برخه کې څنګه دا غونډې جوړوي
کور مدن ډېر خپختنه وکړول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو ډېر پراخه ده مفهوم ده داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي یقینا ځینې به کار کوي ځینې به یې نه کوي منته داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي خپل غږ پورته کوي او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سولیزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي کنه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي دغه سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټنو کو نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي او مدا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده هغه هم دا ده چې موږ ډېر د زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولې دي ډېر هر چا لپاره د لاسرسي وړ دي دا ډېر ارزانه دي او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ نه اخلو د چا نه مرستند غواړو البته بهرانیانو نه ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطعه شوې په هغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطعه شوې په هغه ورځ باندې یعنی د غیر زړه د نجیب حکومت سقوط وکړ او هغه پروژې چې فندونه بهرنیو فندونه باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فند وي رواني وي حکومت ورڅخه قطعه شي هغه ختم شي نو موږ تر اوسه پورې داسې کړی دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم خار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیل هوادونو خلکو تر وغوړو مجلل تالار ونیسو او د خلکو ته د لارې کراګانې ورکو او هوټلونه ورکو د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه موږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورغړو نه چاته روډي ورکو پکې نه هلته کوم مجلل تالار نیسو بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمن افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولولته موږ یوازې یو ساده چای ورکو زموږ تر اوسه پورې کوم غونډې شوې دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په مغه خر کې د دوستانو په مرسته باندې په ډیرو ناچیز امکاناتو باندې دا غونډې تر سره شوې دي نو د دې یو لوی ځانګړتیا چې دا زموږ لپاره یعنی د هغه ورچې د تداوم ورچې د همدا خبره ده چې د خپل په خو ولاړې دي موږ د هیڅ نه تر اوسه پورې مرسته نه اخیسته او بل دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي موږ غواړو چې د هر غونډې هغه د مصارف او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ دوله سره شریک کو د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې کوم غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولای شو تاسو په یوه شي د پردیو مرستې متاسفانه غیر سره بیا پردیو اجنډا وي پردی فرمایشونه او پردی فشارونه هم موجود وي او هغه ولسی او حرکت هم کوي هغه د خپل مسیر منحرف کوي نو زموږ دغه یو لوی ځانګړنه د غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي
روحي صاحب تر اوسه مو څو غونډې کړې او په کوم خارونه کې مو کړې دي
او تر اوسه پورې موږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه هغه مشورتي غونډه او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 16 باندې او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10 او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې نو دغه 15 مرکې شوې دي البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي یوازې داس نه دي چې یوازې یو غونډه کیږي او خبرې تیریږي بلکې هر ځای کې چې غونډې کیږي هلته یو څنګه جوړیږي ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په غونډه کې نه حل کیږي بلکې او بل دا ده چې په غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان په کړه ټول کوز موږ هڅه بدایو چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري خپل نظریات ولري هغه د پاره د زمينه مسایله کو نو دغه ځایونه کې چې موږ تر اوسه غونډه کړې دي هلته څنګه جوړ شوې دي او دغه څنګه به خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په د ډیرو څنګه د څنګه چې جوړیږي دا به ټول په یو نتورک کې راټولېږي یعنی د دوی استازي چې د کوم مسولین چې ټاکلې کیږي د غنبه یو مرکزی جرګګي غونډه را جوړیږي چې دغه د ټول شهر رهبری کوي او البته بیا پړاو په پړاو یعنی کومک شل مرکی ورسته یا دیش مرکی ورسته بیا به د ټول استازو څومره پریکړې شي دي څومره مسایل باندې چې بحث شوی دی کومې طرحې چې البته په غوښتن موافقه شوی دا ټول برازي یوه ملي جرګه ده د ملي جرګې کوم امکانات درلودل چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په کې برخه واخلي او موږ وکولې شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما کنو دغه د ټکنالوژي د امکاناتو نه خو امدید لپاره ټول دنیا استفاده کوي، موږ به مغین استفاده وکړو. نو دغه د ټول مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لتر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکار نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
او تاسو پیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبي خبره ده چې پاره کې نه وي، کنه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې څلور ساعته پنځه ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بل دا وي چې دغه خلک په مغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې خلک چې راځي دوی یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بل دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته، خو موږ بیا عین خبره شته تاسو کوي، اما همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی. دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغه باندې موږ بحثونه وکړو. یعنی موږ دغه دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکانه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي، هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او دا د افغانستان په اعتبار هم یو زموږ افشن بمده غوي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته مرتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدي نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک مخته وړي؟
کور ودا په پیل کې خو تاسو پیږئ چې څوک باید د کارونو پیل کې، د دې پیل کارونه د لومړني کوربتو په تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه د دې ملي محور لخوا نه د تر سره شوی دي. د ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته او د تعهد لري د غسي او حرکت په مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي، او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټه جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، او د مالي اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کې، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنې کمرغه کوم ځای کې د غونډې شوې دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون د اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې هم د اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندې ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، او کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خیر راځي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه، دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زرهاو افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې تر اتګ پکې ونده خېستل د زړه د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي
دوړ خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه دې دلته مونته دغه افغانان هم ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو موږ غونډې تاسو کې چې کچېر ډیر لوی غونډې سره جوړ کېل ته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا موږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه سه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شابه موږ ورکړې ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما غشته واقعا یعنی ژوند مصروف ده اما هغه سه افغانان هم ډیر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس دي مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ لمن یو
روحي صاحب کبانه د سه پاتوي چې نیمه پختلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چارتیا وي تاسو خبري وکړئ مهرباني
د ملي مرکه د اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا چې طبعا موږ د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته موږ ژمن یو بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټول ګډون وي مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ حق د پامه ونه غورځي او بل دا چې د بهر خلخیز وي موږ ټول بنیادی ستونزه باندې په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ دا څنګه کوو چې ځینې ستونزه باندې سترګې پټې کوو تکه چې هغه سبا ته د غستونز نورم غټیږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کوو اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دینه چې غډیرو سختو خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کوو چې موږ په هغه کې ډیر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکه د بنسټونو یو ځل پخې شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډیرو بنیادی مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به هم ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدې مرکونه به جرګې ټاکل کیږي هتا غفلک چې نه دی حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړيږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرح یا هغه حل لارې چې ملت هغه باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې تاسو کېږي د تر ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرح را مسکې دا به د بیلابیلو لورو سره د به شریکو دي دغه د جرګې لخوانه بل بدا وی چې زموږ ملي مرکې چې د دې قربتو په کاملا ناپیلې وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډیر منظم کار وکړو هغه د څنګه وکولې شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو کو تاسو په یوه چې متاسفانه افغانان ډیر زر هغه ته سره زی یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره زی خو لنه کمرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډیر خاصه فضا یوز کچ موږ په لنه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ سیا د په دغه یو بل خبره واورو که هر څومره غزمون په هغه برابرۍ نه وي زمون په ځوک برابرۍ نه وي نو د کېبل دا چې موږ واړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته به تمثيل شي یعنی دا هیڅ څوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیڅ په انحصار کې نه وي سیستم هم دغه شي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسولین ټاکل کیږي او مشري د دې به شورای وي د لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بل دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصبات سره له دې سره به مبارزه کوي د لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوږ باندې ټینګار وکړو چې اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل لغه ترسیګو اهداف ترسیګو دا به ډیر زیات خوشبيني وي داس نیوي چې بیا دوی نه هلي شي موږ فکر کوو چې 50 کال موږ جګړه وازمایله 50 کال موږ تاوتریخواله وازمایله نو لکه تر لږه وست د دې وخت د چې موږ نور سولې ته سولې زمو مبارزې ته مینې ته تفاهم ته به چانس ورکو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکړي خو دا سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کال موږ جګړه کوله شوې راځي 15 کال به منظم ډول سره د سولیز مبارزې ته ځان وقف کو، نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زمونږ هر ډول پریکړه چې دا غو کاملا سولیز وي، او مونږ په دې کې به د تاوتریخوال نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېر زیاته مننه کوم ودان ژوند دی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پریښود خبرې مو را سره وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وارد سینے ور چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بل کرو را تخلاص کرو دا خیالو نو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہی دا ٹو زان پسرا پوری د کوٹی ور او پوت کی دی دربان تچ حجت زده ہسی ہم سات مد پوچھے ور دے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پہ ور چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا استادنا سا پرا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تمرا بے خوندہ نمون میں نوا تمرا بے خوندہ نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجرب میں نوا آغا جہان کے با مجنون توائم آغا جہان کے با مجنون توائم زہوما شقم خمز میں نوا زہوما شقم خمز میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا
خدای نوم دې څه دې ویم په پښتنو ما نام مې نو وای چې وې د خولي تر راتللو ژوندې چې وې د خولي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مې نو وای اسرار دمرا نصیب مې نو وای بے غم ژوندو وسوس مې نو وای چنوان دیکھنا میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا مینا چنوان دیکھنا میں نوا